کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو ساته خبری خبرونه اپیل سوا. السلام علیکم. په راپورونو کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. نن چهار شنبه ده دلندی قوس وشتمه ده دسمبر اتلسمه. پیل خبرونه کې جی له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغان چارواکو سره ګوري. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. او د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیرته کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره ګوري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندی ناجیې انوري په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوهې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. زلمی خلیلزاد د قطر له پلازمېنې دوهې څخه کابل ته ولاړ. د او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تېره شنبه خبرې پیل کړې وې او بیا پر بګرام هوایي اډې د طالبانو د چهارشنبه برید په خاطر په خبرو کې وقفه راغله. خلیلزاد په خبرو کې د دمې د اخیستلو اعلان کړی وو او هم یې ویلي وو چې د بګرام د برید په خاطر یې د طالبانو سره په مجلس کې خپله غوسه څرګنده کړې ده. خلیلزاد لیکلی وو چې طالبان دې په دې مهمې موضوع له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي او ودې شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی هم له خلیلزاد سره په خبرو کې د شپنیو عملیاتو او بمباریو مسله یاده کړې وه او نیول سوی دمه کې دواړه لورې له خپلو مشرتابو سره مشوره کوي. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وسي.
دې ته به هم اشاره وسي چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو تر څنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګریزو ډلو او ناقانونو ډلو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پېښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
دا غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه د غزنی ولایت په عمومي لویې لارې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شاهباز، نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شاهباز سیمه کې ووژل سول. د اعلامیې له مخې درې نور طالبان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه کومه تبصره نه کړې خو ادعای کړې چې پرون مازدیګر د غزنی په ګیلان کې پر افغان سرتیرو برید کړی او څلور تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزاد مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای ګیری وسي. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تېره سه شنبه خپور سو او په یوه برخه کې یې نانسي پلوسی ته لیکلي چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په کې ویل چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیاراتو دي چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ترامپ د استازو جرګې لخوا تورن سوی چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی یې په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ترامپ یو تر ټولو لوی او بخشی تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ترامپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین ویلی چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. هغې دا خبره پرون پر ټویټر باندې کړې ده. وان دیر لین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلي چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې سوي دي. په تېرو دریو کلونو کې ټرمپ په اروپایي هیوادونو د المونیم او فولادو په برخه کې تعرفې لوړې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې یې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې د دې قضیې په اړه د ټرمپ د ادارې دریځ بدل سوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یوه پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په اروپاونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ایران کې په یوه کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیزه پروګرام خبريږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر مسله خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغانان د دوهې تروانو خبرو دغه ورځ په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو تمه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
ډیره مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. ولسمشر مانی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد نن په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې په تړاو د خپلو وروستیو ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری دی آزادی راډیو ته ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته په ډاګه شي.
بله، آقای خلیلزاد فعلا د افغانستان است و اونا حتما آمدن که مو جزئیات نشست خود در مذاکره با طالبا با اونا شریک بسازن. جزئیاتش بیشتر با شما بعدا شریک خواهد شد، اما توقع مردم افغانستان امی است که از این پروسه که جریان داره در کل پروسه صلح افغانا با یک نتیجه برسه که واقعا برای در افغانستان باعث تامین یک صلح پایدار و بایزد شد.
سالی صاحب، خلیلزاد داسې محل د افغان سولې باندې د بحث لپاره کابل ته وزل بیا سفر کوي چې په منځنی ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لس ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده او ویلي دي که طالبان دغه اوربند ونه مني نو د سولې روانې خبرې به بې نتیجې پای ته ورسیږي. په دغه راپور کې راغلی دي چې د طالبانو ته د امریکایي پلاوی ویلي دي که چېرې دغه لس ورځنی اوربند ونه مني د سولې روانې خبرې به دغه شان ودرېږي. خپله که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې، خو د وسلې وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې دي. خو په خوانه طالب چارواکي سید اکبر هغه وایي چې فکر نه کوي چې د سولې له توافقنامې له لاسلیک وړاندې دي طالبان لاسورزنی وربند ته غاړه کېږدي.
تر کوم حد چې زه پوهیم که البته کچیر طالب وربند کوي احیانا، خو بیا هم د لاسورز وربند په پغه صورت کې و منې چې توافقنامه امضا شي بیا دوی وربند قبل تر بین الافغانین نشي وکړي.
زلمی خلیلزاد تیری شنبه په ورځ پاکستان ته هم تللی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ له مشر سره پر افغان سولې باندې خبرې کړې وې. نوموړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو وربند ټینګېدو او په بریالیتوب سره د افغان سولې خبرو ترسره کېدو په برخه کې د پاکستان له همکارۍ نه هرکلی کړی و. بلی صالح صاحب،
ډېره مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان وایي چې د افغانان د دوحې د روانو خبرو د قرض په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو تمه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساعت خبرونه اوري. د سیمي امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې دغه غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د سولې ترڅنګ به د سیمې پر امنیت هم په دې غونډه کې بحث وسي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
مننه صالح صاحب. د روسیې، چین، هند، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکارانو د ایران پلازمینه تهران ته تللي او هلته یې د سیمې امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی چې همدا اوس روانه ده. په دې ناسته کې د افغانستان، البته لکه څنګه مې مخکې ویلې، د شورا د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ګډون کړی. د ملي امنیت شورا دفتر ویان کبیر حقمل هم چې اوس په ایران کې دی، هغه وویل چې د افغان لوري د افغان لوري نه اصلي بحث په دې کانفرنس کې بحث بکیږي. اصلي ټکی دا دی چې سوله او امنیت څنګه افغانستان کې سوله او امنیت ټینګېدای شي. ښاغلی حقمل وویل
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونیول شي څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
د ښاغلي حقمل په خبره په دې ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه د حکومت له لوري د و مادیزې طرحې په اړه هم بحث وشي. تر دې وړاندې هم د ایران په پلازمینه تهران کې ورته ناسته جوړه شوې وه او نن یې دویمه ناسته ده. صالح صاحب، تر دې دمه د دغې ناستې په دغه ناسته کې د افغان لوري یا د افغانستان استازي ته د خبرو وار نه دی رسېدلی، هغه څه خبرې وکړې؟ نور جزئیات به په وروستیو سرویسونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ومردل چې د سیمې امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ دغه غونډه نن کیږي.
د افغانستان د صنعت او پانګونې خونی په خپل یو تازه سروې کې موندلی چې د نامنیو د بنسټیزو پروژو نشتون په دغه هیواد کې د کاروبار پر وړاندې جدي ستونزې پیدا کړې. دغه خونه نن د کاروبار د سروې په اتم کانفرنس کې چې د جایزیټ موسسې په همکارۍ جوړه شوې وه ستونزې او فرصتونه ارزوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی وایان جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 15 سکتورونو، هر یو ودانیزو چارو، تولید، سوداګرۍ، صادراتو او خدمتونو په برخو کې ترسره کیږي.
امیدواری بیشتر پیدا شوه برای اینکه کاروبار مردم انجام بپس و اگر وضعیت و زیربناها خوب شوه این مسئله امنیتی و زیربناها حل شوه شنگه رو به بیبودی خاطر با 3500 شرکت تماس گرفته شده و نظریات شاندهی سروی وجود داره در 5 سکتور و سراسر کشور.
دو خاغل نوید په خبره د دې سروي هدف د خصوص سکتور پر وړاندې د ستونزو په نخښه کول او ورته د حل لارو پیدا کول دي. افغاني تولیدات د هندستان په کلکتي ښار کې د میګا د ولسمي دورې په نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې 45 شرکتونه چې ډیر شه د مرمون دي خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړ. دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ د شرکتونو لاسي صنایع غالۍ وچ او تازه میوې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې زعفران د مرمر بری او غانی نندارې ته وړاندې کړې دي. د سوداګرۍ وزارت په دې نندارتون کې افغاني تولیدات د ګډونوالو پاملرنه ځان ته هم اړولې و چې له یو شمېر کمپنیو سره تړونونه هم شوې دي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغاني شپېته پوله، یو یورو اته افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان شپږ افغاني شل پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1515 افغاني.
کاسی ازادی رادیو تا غواری است. او سمی و سیمهیز مسئله تقیبو پاکستان ده کابینه یه وزیر باید پاکستان ده پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف قضیه با پاکستان ده بحران خواه تا بوزی ده پاکستان پا مرکزی کابینه که ده ریلگارد و وزیر ویلی ده خیانت پا تور ده مرک پسازا ده پخوانی پوزی واکمن جنرال پرویز مشرف محکومی دل با پاکستان ده بحران خواه تا بوزی. اوس پشتنه ولری چی ده مرگ ده سزا با چمره عملی بنا خپلوی ده ازادی رادیو ده مشال سنگ خبریال بشیر احمد گواش را سر پا استودیو کده. گواش سب به څو ویل کېږي چې دا سزا به واقعا عملي کېږي ځکه چې ځینې سرچینې وایي چې مشرف په کابینه کې هم پلیبان لري او په پارلمان کې هم مرکزی پارلمان کې.
ډېره مننه سړی صاحب. څومره چې د پاکستان د محکمو د عدالتونو د قضایي سیستم مسله ده هغلته اکثره وخت داسې کېږي چې ځینې وخت فیصلې وشي خو عملي کېږي نه او بیا دا خو ډېره یو لویه سیاسي مسله ده. په دې کې اوس د پاکستان اټارني جنرل یا لوی څارنوال چې دی هغه ویلي دي چې د حکومت په نمایندګۍ باندې هغه ویلي دي چې دوی به ځي حکومت به ځي او دا به په ستره محکمه کې دا مسله بالته وړي د دوسیه بالته وړي. نو د دې نه معلومېږي چې دوی نه غواړي چې دا عملی شي. پرون پې د پاکستان پوځ هم توند غبرګون ښودلی ویلي چې په دې باندې دردېدلي دي او دا صحیح فیصله نه ده شوې.
ګوښ صاحب دا پخپله په پوځ کې د درز څرګندوي نه کوي ځکه چې پوځ خو همیشه په پاکستان کې د دغسې واکمنانو تر شا درېدلی دی همیشه. خو د پرویز مشرف په قضیه کې ولې لوری نیولی؟
د پاکستان پوز داس دی چې دا غوی چې هرڅوک کوم مشران چې پخوانی دي یا افسران چې دي دوی نه غواړي چې هم هغه تقاعد هم شي بیا هم دوی نه غواړي چې هغه ته د سزا ورکړ شي یا د هغه د ملکی حکومت د خانه بندیان شي. نو ځکه هغه دا نه غواړي چې هغه وکړي مشرف سره داسې کار وشو نو بیا به سبا چې دی نورو سرم کیږي نورو سرم کیږي ځکه چې په پاکستان کې دا مسله څوک ډیره نه یادوي خو په کتابونو کې په رپورټونو کې دا راغلی دي چې پاکستان د پوز افسران هم په درغلیو باندې تورن دي او که یو کس دغه رقم ته سزا ورکول کیږي نو بیا چې د نورو کسانو ته هم لار برابرېږي چې سزا ورکړي. شو په پاکستان کې په 1940 کال کې جوړ شوی دی نیمایي عمر یې د پوز د کودتا او د لاندې تیر کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی باندې دا رقم مقدمه یا محاکمه کېدای شي.
بل ځینو ادارو له دې جملې د بخښنې نړیوال سازمان د دې حکم هرکلی کړی دی. دغه سازمان څه ویلي؟
دغه سازمان داسې ویلي دي چې دوی هرکلی کوي د دې ځکه چې هغوی هم ویلي دي چې کوم کارونه چې مشرف کړي وو هغه صحیح نه وو، هغه د قانون د اساسي قانون څخه په نفع کې وو او دا هم ویل دي چې دوی د بشري حقونو څخه سرغړونې وي په ډېرو ځایونو کې. مثلا د بند اکبر بوکتی د وژنې دوسیه دا د بېنظیر بوټو بخنه غواړم د بېنظیر بوټو د وژنې په دوسیه کې هم د تکوته نیول کېږي. نو خو هغوی دا ویل دي چې د بشري حقونو نړیوالې ادارې چې دي دوی د مرګ سزا هغه نه مني، هغه وایي چې عمر قید سزا دې ورته ورکړي. شهر څوک چې دا رقم ته سزا ورته ورکول کېږي د مشرف په حق کې په باره کې ویل دي چې دا ښه خبر ده خو پکار ده چې په عمر قید بدل شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر احمد ګواش و چې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ د سزا د حکم او د دغه حکم په اړه د عکس العملونو په اړه سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو د ولسمشري انتخاباتو پر لانجې او افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امید ظاهر مل ورته کتنه کوي.
حشت صوب نا دولتي ورځپاڼې په خپل سرلیکنه کې د یوې پوښتنې په مطرح کولو سره لیکلي، آیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نظر یووالي ته رسیږي؟ ورځپاڼه لیکي، معلومه نه ده چې په اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به د ټاکنو بحران پای ته ورسوي او که له دې به هم پیچلې مرحلې ته ولاړ شو. سرمقاله لیکونکی زیاتوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې او ځینې کمیشنرانو وړاندې ویلي چې د رایو د بیا شمېرنې وروسته به لومړنۍ پایلې اعلان کړي او که داسې وشي د 300,000 رایو د برخلیک په اړه پریکړه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر غاړې شي. د ورځپاڼې له قوله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لویه ستونزه د کمیشنرانو ترمنځ د نظر د یووالي نشتوالی دی، خو ښکاري چې مشره یې غواړي کمیسیون له دې جنجال خلاص او په دې اړه پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته پریږدي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د ټاکنو په اړه بحث کړی او لیکي، د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې نه یوازې دا چې افغانان اندېښمن کړي، بلکې نړیواله ټولنه یې هم د دې هېواد د وضعیت په اړه اندېښمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د امنیت شورا په غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې پایله ومني او اجازه ورکړي چې نوی حکومت جوړ او د سولې لپاره هڅې چټک کړي. د ورځپاڼې د قوله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتونو نظر واوري او د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره لاس په کار شي. ورځپاڼه زیاتوي، کمیسیون باید اوسنی وضعیت ته پام وکړي او د کار پایلې باید داسې نتیجه راوباسي چې دا بهیر لا نور اوږد نه کړي. سرخط ورځپاڼې هم په خپله سرلیکنه کې لیکلي، د ټاکنو لانجې ختمیږي. ورځپاڼه لیکي، د ټاکنو د قانون او طرز العملونو او لایحو له مخې کمیسیون د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې او د هغې د پایلو د جمع بندۍ وروسته د ټاکنو پر اعلان مکلف شوی دی او باید دا کار وکړي. د ورځپاڼې له قوله، که ټاکنیز ټیمونه اعتراض ولري، باید د قانون او اصولو له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې وڅېړي او له دې نور زیات د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرلیکنه له افغانستان د امریکایي عسکر وتو ته ځانګړې کړې او لیکي، د امریکایي ځواکونو کمول پر جګړه اغېز نشي کولی. ورځپاڼې د امریکایي سناتور لینسی ګراهام څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي، د افغانستان په ګاونډ کې ترهګري ډلې پیاوړې شوي او په داسې یو حالت کې په ناڅاپي ډول د ټولو امریکایي عسکر وتل ښې پایلې نه لري. ورځپاڼه زیاتوي، امریکا په ستراتیژیک او امنیتي برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ سندونه لري او د نږدې 30,000 عسکرو کمول افغانستان د ناامنۍ کندې ته نه شي ټیل وهلی، بلکې افغان ځواکونه د هغوی ځای ډکولی شي. هغه ډول چې د نږدې 30,000 بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یې دا تشه ډکه او د ټول امنیت مسؤلیت یې ومانه.
په کندهار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. خلک وایي چې وسله ول غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند د ناارامه کړی دی. صادق رښتنی یو نور تفصیل.
د رواني میاشتې د لومړۍ اونۍ د یکشنبې په ورځ سهار وسله والو غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږ امنیتي افزه کې د یو ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بلاخره موټر چلوونکی د غلو لخوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسلوالو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړې او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسېدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا سوی وایي، په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ دې کمه وي چې د غلا کومه پیښه ونه سي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیش پاړه نږدې پولیسو ته خبر ورکړی، خو تر اوسه نغله نیول سوي او نه یې موټر پیدا سوی.
زه خپله د چهار شنبې په شپه یو واده ته تللی وم، فامیل هم راسره دی، هغه مې هم ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته راوزمه چې ګورم موټر نشته او په دغه شپه ډېرې غلاوې نورې هم سوې چې بیا مې اوزو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې اوزې په مربوطات کې زموږ دا غلا وسوله.
د کندهار دوه تنو اوسېدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسله وال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسلوال غلاوی چې دی دا زیات سیوی دی په کندهار کې. ز خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یو ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه د ننه موټر غلا کړی دی، او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچا یا توپک پر راباسي د موټر ځینې اخلي.
غلاوي زیاتې سوي دي، وسلوال غلاوي ډېرې زیاتې سوي دي. مانا یو چوک درته ودرېږي، توپنچا در باندې ونیسي، وایي تاسو موټر راکړه یا موټرسکال سه تاسو.
په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي، او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او نامنویو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال نصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر غله نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې شوي دي او بېرته د غونې ډېر نیول شوي هم دي. غله نیول شوي دي د هغه کوم چې دوی موټرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول شوي دي چې بېرته هغه موټران یا موټرسایکلان خاوندان ته تسلیم شوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تیر هفته کې په پنځلسم اوزه کې دوه موټران سره غله نیول شوي، ولا په نهم اوزه کې د موټرسایکلان سره غله نیول شوي، همدارنګه په دیارلسم اوزه کې غله نیول کېږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې اوس یې د یو ډېره حده کمې کړي دي، او په آینده کې به هم کوشش کوي چې نور هم کمې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسېدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی و.
ستاسو له پیغامونو
عبدالواحد لوګر نه دمو دغه پیغام خپور کړي. خو زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې معیب ماشومان دي، د پکې یا سارا ته کږي دي، یا د منځ خواته کږي دي، یا لاسونه کږي دي. دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دې بوځي، هلته علاج کېږي. لرې دغه پیغام ما خپور کړي. مرسد زیاتره جای کې خلک ته بېخي بې خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډېر غټ خدمت کوي نړیوال. صلیبي سرخ نور هم په مخه کا. کچیر دا هم د افغانستان دی، او جمهور دغه د افغانستان ملت ونی دا ماجد سنگری او سنگری دا اوس په دغه یادات کې ژوند کوي چې خپل مانځه د کومې نه دي. دا د جمهور دی وجه کار ته توجه وکړي. یو جا مننه از مزګر دی زات کې
زګل احمد تر اند ام خالق نه خاږي ولایت په زمینه څخه دا طالبانو بنت را اوسند چې نور ځانګړي د دې مکه وي د سګیت کال از مرسو تاسو په هیوا کې د جنګونو کې دا مې د ستوري کوم چې یې نه درکړ نو د خپلې ته وګوري جنګونو مکه وي. والسلام بخته خما
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو زودي رادیو ته غوږ سپاپنسان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمسکلي کلی موږ خوشبین یو چې زلمی خلیلزاد د بل افغان چارواکو سره د سولې پراته کې مرسته وکړي. مهم لوری طالبان، امریکا او د افغانستان حکومت دی. ګل نبی سرکاش د لوګر له ازر څخه لیکلي باید کاندیدان د رایو نتایج ومني ځکه چې افغانانو ډېر قرباني ورکړي دي. د هغوی وینو ته د درناوی وسی. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکلي په ایران کې چې کومه غونډه جوړیږي دا د سولې لپاره کومه ګټه نه لري. ځکه چې ایران په افغانستان کې امن او سوله نه غواړي. خپلواک صفای د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، طالبانو لخوا روان جنگ ته شدت ورکولو د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلول طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو کلک مخالف دي. قاري نجیب الله له هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام خپور کړي. زما غوښتنه د هلمند ولایت د مسؤلانو څخه دا ده چې په پاکستاني کلدار راکړه ورکړه بنده کړي. عصمت الله افغانیار لیکلي، په هلمند کې بیکاري زیاته ده، خلک کار غواړي. او سمیع الله له کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکلي، افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي، خو د ملکیانو مرګ ژوبلې ته دې پام وکړي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تر دغه پروګرام مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد ولسمشر ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې د هڅو په اړه جزئیات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري تر دې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوحې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. د سیمې په امنیتي کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې طرحګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل له ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم خبرې وشي. د غونډه نن د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه د غزنی ولایت په عمومي لویه لار کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفند سیمو کې تصفیه عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجاله هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای گیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د دیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره کودتا کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزالا وان ډیرلین ویلی چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. هغه د خبرو پرون په ټویټر باندې کړي. وان ډیرلین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاتې شوی ویلی و چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت هغې لایحې ته رای ورکړه چې له مخې یې پر هغو شرکتونو بندیز لګېږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی حماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په میدان وردګو ولایت کې 9000 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د 203 تندر قول اردو ویاند ایمل مومن رسنۍ ته ویل د قوست میاشت پر 19 نیټه افغان ګډو ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې هغه 9000 کیلوګرامه چرس وسوځول چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو کور کې پټکل شوی ول. په دې عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره په وسلوالو نښته کې د دولت څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو عملیاتو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو د قوست میاشتې پر 13 نیټه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په یوه کور کې 15 کیلوګرامه تریاک ونیول.
دغه ډول په دوهمو عملیاتو کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په نهمه ناحیه کې 125 کیلوګرامه چرس ونیول. د نشي موادو د قاچاق او ساتنې په تور دې کسان هم نیول شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز محکمو څخه د پاسه دیش قاچاقون کې په بند باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي رورتو ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په علني غونډو کې دوه دیش قاچاقون کې له دوه څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. خاغلی محیط زیاته کړه چې امنیتي ادارو د نشي موادو د قاچاق په تور 29 کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړل او دوسی د څیړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه چرس ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د پکتیا ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې په لومړیو عملیاتو کې 93 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کېدل. دغه ډول پولیسو په دوهمو عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه چرس ونیول. د نشي موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه له 2 میلو وسلو سره هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمتو کړی دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر دېرشو ډېر قاچاقونکي نیولي دي.
دا هڅې کافي نه دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نورې جدي هڅې هم پکار دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د عامې روغتیا وزارت وایي په ځوانانو کې د زیګا په نوم د نشه یي ګولیو خوړل ډېر سوي دي.
د زیګا په استفاده کو دا هغه نورمال حالت نه شخص باسي تمام ورځ ویدي او ګنګسیت ورته پیدا کیږي.
په یوناني طبابت کې د معتادونو د درملنې په اړه له حاکم سید بشیر شاه سره مرکه لرو.
که یو معتاد روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی او بیا په صد علاج کیږي.
د شیر الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي موادو درانیولو لپاره می د څلورو لکافانی موټر په یو لکافانی خرڅ کړ.
ته اوس ورځ یو سپین ګرانه نه جوړ کړه د ریخته و ارت څنګه خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدای کی مفزده وکي نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړي هم یو افسر ښکل دانه کوم نشو کولای.
وس پرونه په کابل شار کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په موضوع باندې پیل کوو. په تیرو دوه اونۍ کې د نشي موادو تر دېرشو ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د جرمونو راکمولو لپاره د ولسمشر د خاص امر له مخې په کابل شار کې د نشي موادو پر وړاندې مبارزه او د قاچاقونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي شوي دي. خو امنیتي کارپوهان بیا یوازې د نشي موادو د قاچاقونکو نیول کافي نه بولي. دوی وایي که د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او خرڅولو سره مبارزه ونه سي د جرمونو مخه نه سي نیول کېدی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
نږدې دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امنیتي مسؤلینو ته امر کړی و چې په کابل ښار کې دي د جرمونو مخه ونیسي او د ټولو هغو اشخاصو او ډلو پر ضد مبارزه وکړي چې جرمونو ته لاره هواروي. په کابل ښار کې نشئی مواد او د قاچاقونکو فعالیتونه د جرمونو د ډیروالي اساسي عوامل دي، ځکه چې قاچاقونکي کابل د نشئی موادو د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري ازادي رادیو ته وویل دوی د قاچاقونکو او نشئی موادو د خرڅونکو پر وړاندې خپل عملیات ګړندي کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې په تیرو دوو اونیو کې د نشئی موادو نږدې 40 کاروباریان نیولې دي.
ټول دوه هفته 27 عملیات انجام بدیم.
په تیرو دوو اونیو کې 28 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشئی موادو 8 دیش قاچاقونکي او خرڅونکي له بیلابیلو نشئی موادو سره نیولې دي. خو داسې سندونه او شواهد لاس نه دی راغلي چې وزنګړي ډله د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس ولري، خو موجودیت یې هم نشو راډولای.
که څه هم د کابل امنیه قمندانۍ د نشئی موادو د قاچاقي ډلو موجودیت ردوي، خو په دې ورستوي کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ د نشئی موادو د قاچاقو یو ډله نیولې چې مشري یې د پولیسو یو افسر کوله. د د نشئی موادو کارپو عباس فراسو یوازې د نشئی موادو د کاچا کوونکو د نیولو هڅې کافی نه بولی. دی وایي چې باید ټولې مسؤلې ادارې او عام خلک په ګډه د نشئی موادو لکښت، تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه وکړي.
دا هڅې کافی نه دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نورې جدي هڅې هم پکار دي. له نشئی موادو سره مبارزه ملي همغږۍ ته اړتیا لري. له بده مرغه چې په افغانستان کې دا همغږي نشته. موږ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملي بسیج په نوم یوازې یوه اونۍ لرو چې په جنتري کې ثبت شوې ده. په دې برخه کې د افغان دولت اقدامات تر هغو پورې مطلوبه نتیجه نه ورکوي چې په ټول افغانستان کې د ملي بسیج پروګرام عملي نشي.
دا مې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان ډیری معتادین په کابل ښار کې اوسي او نشئی موادو ته د اسانه لاسرسي له امله د وقایې او درملنې پروګرامونه مطلوبه نتیجه نه ورکوي. د کابل د امنیه قمندانۍ څېړنې ښیي چې په کابل ښار کې ډیری غلاوې او جرمونه هم هغه خلک کوي چې یا معتادین دي او یا نشئی مواد خرڅوي.
محمد ایاز تر نکو چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزرنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. وسته نشي ګولی په اړه معلومات ورکوو. پرګابلین یا زیګاب ګولی په درملتونونو کې ښکارا اواز ادانه خرڅیږي. دا ګولی ځوانان د نشې د پاره خوري او باندې موتاد کیږي. د زیګاب ګولی موتاجین وایي چې د دې ګولیو د استعمال عمله ناروغان او ذهنونه یې ګډوډ سوي دي. طبي ډاکټران وایي زیګاب ګولی هغو ناروغانو ته ډیر زیان رسوي چې د شکرې ناروغي او یا ذهني ګډوډي ولري. که دا ګولی د ډاکټرانو له مشورې پرته وخوړل شي نو څوک باندې موتاد کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
د کابل ښار د یوه ښوونځي د لسم ټولګي یو زده کوونکی چې خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان ساده تر پیژني وایي چې پر یوې نجلۍ مین و. کله چې له هغې سره کوژده ونه شوه نو لومړی سګرټ څکول شروع کړل او وروسته د نابړو انډیوالانو سره د ناستې ولاړې په نتیجه کې په زیګاب ګولیو اخته شو. صدت زیاتوي چې د ذهني آرامۍ لپاره یې زیګاب ګولۍ خوړلې خو اوس دې ګولیو معتاد کړی دی.
تر څو چې دې د درملتون مالک ونه پیژني زیګاب ګولۍ نه درکوي. زه د هغو ملګرو له لارې له درملتون سره بلس وم چې مخکې یې دا ګولۍ ځینې اخیستلې. لومړی ځل درملتون ته له خپلو ملګرو سره ورغلم ځکه یې زیګاب ګولۍ راکړې. ملګري مې ورته وویل چې که کومه ورځ زه نه وم نو زما دې ملګري ته ګولۍ ورکوه. تر هغه وروسته مې د درملتون والا انډیوال سو. بس زیګاب ګولیو رو رو دې حالت ته را ورسولم.
طبي ډاکټران وایي چې زیګاب ګولۍ د پریګابلین درملو یو ډول دی چې د شکر ناروغۍ او ذهني ګډوډیو د علاج لپاره استعمالیږي. خو که روغ سړی د ډاکټر له مشورې پرته وخوري نور باندې معتاد کیږي. دا چې د زیګاب ګولیو ډیر استعمال پر انسانانو څه ډول ناوړه اغېزې لري په دې اړه د معتادینو د درملنې د زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د زیګاب ګولیو خوړل ډیر خطرونه لري او دا چې سړی وژني.
د زیګاب استفاده کو دا هغه نورمال حالت نه شخص باسي خوب د شخص ډیریږي، ګنګسیت ورته پیدا کیږي، تمرکز ضعیفوي، شخص اراده متاثره کوي.
د عام روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست هم دا مني چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې ډیر ځوانان ټابلیټ کا او زیګاب ګولۍ خوري. د دې ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د نورو نشئی موادو په پرتله د زیګاب ګولیو د معتادینو درملنه ګرانه او پیچلې ده.
و امسال زیاتر شیو پیدا کرده جوان
په دې ورستیو کلونو کې په تیر بیا سخت کال د زیګاب ګولیو استعمال ډیر سوی دی. د اندېښنې وړ خبره دا ده چې زموږ ځوانان یې د ډاکټرانو له نسخې پرته خوري.
کله چې دا ګولۍ له نورو نشئی موادو سره یو ځای استعمال شي نو خطر یې نور هم ډیریږي، اندا چې د مړینې او معلولیت سبب کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 متعدد نشئی ګولۍ او نور کیمیاوي مواد استعمالوي. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی ګولیو خوړل د نورو نشئی موادو استعمال ته لاره هواروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریځ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په یوناني طبابت کې د محتاجونو په درملنه باندې بحث کوو. یوناني طبیبان هم د اصلي ډاکټرانو غوندې د محتاجونو درملنه کوي. دوی وایي چې هره ورځ د درملنې لپاره ډېر محتاجین ورځي. دا چې یوناني طبیبان په څو پړاوونو کې د محتاجونو درملنه کوي، له کومو لارو چارو کار اخلي، د ماشومانو او امیدوار میندو درملنه تر خپل منځ څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د یوناني طبیبانو د ټولنې له یو غړي حکیم سید بشیر شاه سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په یوناني طبابت کې محتاط څه ډول تعریف شوی دی.
یو سړی نشاور شان چکی لکه شراب یا یو شی کشکیو دود کشکیو لکه شیشه ده، کوکوین دی، ارکول دی، که چرته استفاده ورنونه کی دی دا وجود ناراحت وی نارام وی، دغه ته مثلا مونږ په یونانی طبابت کې معتاد وایو.
تاسو معتادین په څو پړاوونو کې تداوی کوئ؟
مونږ اولین په معده باندې کار کوو. کله چې معده د تسپیسی نو هغه د نور اعضاء رئیسه او اعضاء شریفه دغه ټول ته قوت ورکوي، یعنی جگر، پښتورګي، دماغ، زړه ټولو ته سږو ته دغه ته تقویه ورکوي. کوین د معدې د تداوی سره سره مشترک د ځیګر علاج هم ورته کوو. کله چې دی ټوخیږي باید ځیګر ورته درد ورنه کړي، هلته مونږ علاج ورته کوو چې مثلا د سا په نورمال حالات باندې واخلي، بلغم زر جدا شي. کله چې بلغم زر جدا شي نو ځیګر ورته درد نه ورکوي. او په دویم حالات کې بیا مونږ زړه او دماغ دا تر تداوی لاندې.
معتادین په کومو لارو چارو یا میتودونو باندې تداوی کوي؟
مونږ په خپل طبابت کې د هیروینو یا مثلا د تاریاکو بدیل مونږ لرو. د دې بدیل چې دا اجوان خورسانی ورته وایي. که چیرته یو معتاد روزانه په شرشمو تیلو کې مثلا 10 ګرامه اجوان خورسانی مخلوط کی په 1 کیلو شرشمو تیلو کې او په دې باندې ټول وجود غوړ کی، نو همه وجود تقویه اخلي او همه وجود لږ دردونو نه تسکین شي، دی ضرورت ورته لري. او بل مونږ که چیرته یو معتاد دی زړه مثلا ډیر متاثر شوی وي، ځکه په دې کې د وینې کمښت وي او د وینې هغه دوران خود سی مونږ ورته وایو، د هغو مخنیوي لپاره مونږ پلن خرما استفاده کولای شو. یعنی که روزانه یو معتاد د شپې 2 دانې خجورې په اوبو کې واچوي او سبایې په نهار او اوبو مچ کی او هغه خرما استفاده کی، نو د هغه خمار خرما دفع کوي. او ورسره که چیرته مونږ تور مرچ، که یو معتاد روزانه 0.5 ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او 0.5 ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی، اویا فیصد علاج کیږي. که چیرته معتاد صحتمند اوسیږي، مونږ هغه ته یو علاج لرو، حجامه لرو. حجامه نو مراد دغه ده چې کله مونږ یو تیغ ویو په چاړو باندې یا مثلا هغه سرجیکل بلیډ باندې مونږ یو پوستکی چیرو، د غوښې په سر باندې او د پوستکي نه لاندې دلته میکروبونه پراته دي. دغه فاسد میکروبونه یا هغه خلطونه چې هغه فاسد خلطونه دي، هغه کې د صفراوي، کې د سوداوي، کې د بلغم وي او که خپله میکروبي وینه پراته وي. یو معتاد تر ټولو نه زیات اوسنی چې مونږ ګورو هغه ته د تسکین د درد شي ضرورت وي، نو دغه درد چې رفع شي دی خپله نور بیا دې ته آماده وي شي د پزان کې اصلاحات راولي. او د حجامې نه علاوه مونږ مثلا بیرونی علاج لپاره مونږ مالش لرو چې علاج بدل کړته وي، یعنی مونږ خلوي هغه پوستکی باید کې هر رقم د جلدی مرض نه په امان سي او د جلد له لارې نه داخل ته مونږ قوت ورسو چې هغه وجود تقویه شي. د دې نه علاوه مثلا هغه اصول د حفظان صحت باید مراد کړي. کله چې اصول حفظان صحت مراد کړي، غذایی علاج به وکړي، دوایی علاج وکړي او ورسره حجامه استفاده کړي، نو انشاءالله 100% کې امکان شته چې د معتادي حالات نه راوګرځي، عادي حالات ته باید راستو.
نارینه ماشومان او امیدواری مندی چې هغوی په نشه باندې اخته وي، د هغوی درملنه یو له بل سره څه توپیر لري؟
کله هم حامله زنان شکل مراجعه کوي، کله چې مونږ دوايي ورکوونه هغه مستقیما هغه دوايي په ماشوم باندې اثر انداز وي، نو په دې حال کې مونږ باید له هغه دوايانو نه استفاده ونه کړو چې هغه سکت جنین سبب وګرځيږي. یو په مثلا دوايي حالات کې فرق راځي او بل په مقدار د خوراک کې هم فرق راځي. راځو دې ته مثلا ماشومان او هم هغه سپینګری چې هغه شیخپانیان وي، په هغه د علاج په کټګوري کې یو دی. یعنی د غو ظرفیت دی مثلا تغذیه حالات او د دوايي حالات ډېر ټیټ وي.
پاسری درملو کې داسې درمل ستا سي د علاج لپاره کاریږي خو خلک ور باندې موتاد کېدلای شي. آیا داسې یوناني درمل هم ستا سي کې څوک پر خپل سر استعمال کړي ور باندې موتاد کی؟
په یوناني درملنه کې بازي بوټي داسې ستا مونږ سرچینه سي اخلو، مونږ له حیوانات، نباتات او معدنیات لدغه دریو نه سرچینه مونږ اخلو. یعنی هغه بیا طبیب که مفردن استعمال کی او که مرکبن استعمال کی، نو هغه صلاحیتونه تر طبیب پور محدود دي چې کوم طبیب څومره خو مهارت سره ضررناکه حصه سي داغه اصلاح کوي. دغه مونږ بیا د دې بدیل هم استعمالو، د دې مسلح هم استعمالو، بدیل مسر استعمالو شي، مثلا د دې هغه زیات اثرات، تیز اثرات زهر الجل مواد دې را کنټرول کو، کله سي اصلاح کو، هغه مضر اثرات مړو کو، او هغه احساس هغه مثلا ډیر زیات سمیت لري، مثلا سړی اور باندې موتاد کیږي، نشکیږي اور باندې، خمار کیږي، هغه اور مړو کو ختم کو، او کوم سي پاک تصفیه مواد پات شي هغه په مریض باندې تطبیقو.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو او سپر 1290 مزرني سپوخ پریږي او واست خاطرې واردی. شیر الله د کاپیسا ولایت ته تقابل وسوالي وسیدونکو دی. دی وای چې دا تو کال راهیسې نشه کوي، تر نشه مخکې په ایران کې ویلډینګ کاری کوله او شکارې جوړو، خو کله چې په نشه وخت اسو نو هم کمزوري سو او هم روزي ګټل ځنې پاتې سو. دا چې شیر الله څنګه په نشه وخت اسو او له دې عمله له څه ډول ستونزې سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نه مخکې په ایران کې خپل کار کوو، راویسکاري کارونه او ساختمانو کې د جوشکاري ولډینګ کاري دا سخپو کې ګلان ملان دا شیانه مچول، د ډېر فکرو، د ډېر سوجو، د یو غم د لارې نه کنه زه دا وه دا غم به لږ کم شي، دا به داسې شي، دا به داسې. اول مې د تاریخو نه شروع وکړله، ایران نه چې راغلو ته افغانستان ته، بس بعد د هغې نه مې دغې شیشې ته شروع وکړله. نوم پکې غم کم شو، تقریبا د ورځې به 500 روپۍ راتلې، هم د اقتصاد نه، هم داسې د نور نه، هم د انسانیت نه، د هر چوکاټ نه، یعنی وتلو پل خپلوان دوست آشنا و دا ټول ورنه لاس اخیسته و. اصلا د غوند د فرهنګ او د جامعې نه غوند موچي ومم، زندګي نه ډېر شاته پاتې په کلونو کلونو. نظر زموږ د ترو ده، نظر د نورو کلیوالو په حساب باندې چې هغې کم سر کې او کم سر ته لاړل او موږ کم سر نه کم سر ته شاته راغلو. داسې به درته ووایم چې په هغې ځای کې زموږ کم ژوند و، موږ کم باغونه مثلا لرل، موټر هم لره، نور زندگی کا جوړه. هو کله چې دې کار ته موږ شروع کړل، هغه کم خال چې شاته اس موږ نه و، هغه موږ نه لاړل مخته، په اصطلاح دې ځای په غمنه بلا کوته ورسېدل. موږ د بلا کونه بیرته جونګړې ته راغلو، یو خیمه ته راغلو کیدلو چې به پیسو شلو، بس یو باغم په یو باندې باندې ګرو کو، او هم په دې لار نه غشو دي 500 سره باندې باندې د ونیم خروار قرضانه ریکو، موټر مې پکې خرڅ کړ. زما په وجود باندې ډېر تاثیرات کړی دي. زی پکړه يم، اول هغه ادا چې ته اوس ګوره زه سپینګیرانه نه جوړ کړی دی، دوی خته و ار څه نه خلاص یو. دا د څه شی نه دی کنه چې انسان ته صحت ورکی، که صحت یې ولګوې نو زما ویګیره ویښتان نه سپینه. نور به مثلا د څه یو بل بغلا ته نه استلم، یو بل لار ته به نه استلم. کنه انسان غون تباکی د هر څه نه وباسي، نو په غاخو، په غوګو، په ششتو، په زړه، په یښتانو چې وکړو په هر څه کړی دی. یا وا همدا قصه خمار شو منه استم چورت می واه واه چې سړی د سړی هونسته چلار شي ترنه پیسې را واخلي، یا لار شي بل کارو کې لاړ می موټر می واهغه موټر می را وسته. یو بل سړی د می ودرو دکاندار ته، دکاندار ته می ودرو دکاندار نظر روپی 500 روپی دا متر نه غستل کنه. پرس که مثلا د دې موټر قیمت چې په 4 لک او د ماته په 10 یو قیمت ویل چې په 1 لک روپی، هغه 1 لک روپی ته هم دوه نه خوشاله نوم لکه غزر روپی ته چې په ساعت ماته راکولې چې زه خپل عمل پستلم. کله چې مزان سره چورت وه چې لوال کته چل ده، خو به ډیر بد حالات ته ورکهګه. خدای پاک دې مسلمان تر نو وساتي. انسان په سترګه باندې سړی ته نه ګوري، نو په ژوند کې په خپل کور کې دروغ نه و ویلی یی عمل منګه جته مجبور کړ چې نو بچیانو هم د خپل بچانو خپل کور سره خپل کلی کې بم سم خبر نه کول به د غلط نه او په کور کې جنگ او داوی همیشه فریب دروغ دی عمل مجبور اولو دی عمل بر الله رن الله چې خمار بشم نو به خپل پرده دوست آشنا هیڅوک نه پیژند هر لارې ته بدل آسه شو
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلو وکړو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان له لسو کالو راهیسې په خپله مځکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپله مځکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه او دا ځل به په خپله مځکه کې څه ډول تخم وکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو تاریخ دی خرچ کړل؟
هو خرچ مې کړل.
په چو کې خرچ کړل؟
بس خزه پختنه مکوه.
ولې څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرچ کړل.
په چو کې خرچ کړل؟
هغه پیسې هم نه کړې را جوړې چې موږ په مصرف کړې وې.
خدای کې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړي هم یو او سش کال دانه کوادم نشو کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو دا څو کاله کېږي چې کرو یې، ماړه شوي خو نه یو، پوره وړي لا هم یو. داسې کړه چې اور واخلي.
بابا مور ښه وایي کوکنار خو دا لس کاله کېږي چې کرو یې، کله مرض وکړي او کله ارزانه شي. تر دې خو غنم لا ښه دي.
پخوا لا ښه وو، دومره پیسې به یې را جوړې کړې چې تر بل فصل پورې به مو ګزاره به وسوه. اوس خو د سرې اوبو پیسې هم نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم، ما ته یې هم علت نه را معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو.
خیر دی سړی ورسه خبرې واوره، که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، ور به شم.
مجید به چای ته مور سره ولاړ شي.
نه، مجید به کار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به کار ته ولاړ شم.
ښه نو زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا ته د موټر سایکل کلی راکا.
دا د واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی؟
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده کینم. ځوانه وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې لس کاله؟ نو بیا خو به د ښې ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولله کم یو افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرقیم.
ولې خلق وای چې کوکنا ډېرې پیسې جوړوي؟
هو نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو مې ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلې، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشن کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. تم دې کوکنارو په بلاخته کړی.
څنګه خپل کوکنارو په بلاخته کړم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پر لپسې په خپل ځمکه کوکنار وکړي نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کیږي، که شل وار از مکه واړوي تخم یې پاتې وي بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې مونږ ځینې ریبو،
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یو بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یې وګورې چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او که نه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.